په افغانستان کې د سهار په بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیلوو. په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو پخیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې امریکا او طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقه کړې ده. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 22 د مارچ 14. پایل خبرونه کیږي. په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پای ته ورسېدې. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی دریسیز په توګه ټاکل شوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 225 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. په قطر کې د طالبانو استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پرون سه شنبه په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاټ په برخو کې د یوې موافقې پر مسوده سلاسي ودی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د سولې لپاره په څلورو برخو کې توافق ته اړتیا ده: د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاټ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. طالبانو هم په ویلامه کې ویلي چې د قطر د خبرو اترو په دې پړاو کې پرمختګونه سوي دي. تفصیل په څو شیبو کې. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی دریستیز په توګه ټاکل شوی دی. بسم الله وزیري تر دې مخکې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو قمندان وو. په غیلامه کې چې د سه شمې پر ورځ دفاع وزارت خبره کړې، د غرض ویل شوی چې ډګر جنرال محمد شعیب په هوایي برخه کې د لوی دریستیز د مرستیال او تورن جنرال عبدالفهیم رامین چې مخکې د 200 ځانګړي لواء قمندان وو د هوایي قول اردو د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. د دفاع وزارت په اعلامیه کې په دې وزارت کې د څنورو نویو ګمارونو خبر هم ورکول شوی او ویل شوی چې دا کسان د دفاع وزارت د بېلابېلو وړاندیزونو او د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس ټاکل شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو بار بیا د نوی ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د فیفا په قول راپور ورکړی چې ښاغلی کریم په دې موده کې په ملي او نړیواله سطحه له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع سوی. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ریاست پر مهال د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د غړو په جنسي او فزیکی ځورونه تورن دی. د پرزن لګیدلي تورونه رد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې قضیې د څېړنې امر کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 225 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. دغه هوایي شرکتونه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د ایتوپیا د هوایي شرکت همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 125 کسان مړه سول. د ناروې، بریتانیا، استرالیا، چین، مالیزیا، سنگاپور، انډونیزیا، برازیل، مکسیکو او هند هوایي شرکتونو د دوشنبه په ورځ د خپلو بوئنګ 225 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې بندې کړې. جرمني او فرانسې له مخکې دغه اقدام کړی دی. EASA یا د اروپایي ټولنې د هوایي خوندیتوب ټولنې د سه شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله اروپا کې د دې الوتکو الوتنې ځنډول سوي دي. امریکایي شرکت بوئنګ 225 ماکس 8 ډوله الوتکې جوړوي. د دې الوتکو پروژه چې په 2014 کال کې پرانستل سوه، د روان کال د جنوري تر میاشتې د دې ماډل 350 الوتکې جوړې کړې دي. په تیرو شپږ میاشتو کې له دې الوتکو څخه دوه د سقوط له خونړیو پیښو سره مخامخ سوي دي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدراعظم دویمه طرحه هم د دې هیواد په پارلمان کې ونه منل سوه. د بریتانیا د پارلمان غړو تېر شپه د 140 رایو په توپیر د تریزا می طرحه رد کړله. میرمن می تر دې پریکړې وروسته پارلمان ته په وینا کې خواشیني څرګنده کړه. زه ژوره خوښینه یم چې نن شپه د پارلمان لخوا داسې یوه پریکړه وسوه. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د بریتانیا د صدراعظم طرحه ناکامه سوه، د نړۍ د دې پنځم لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. یا باید دا هیواد له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووځي، یا به د مارچ میاشتې پر شلمه نیټه چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره نهایي نیټه ټاکل سوې ځنډوي، او یا به بیا ځلي انتخابات کوي. دا هم کیدای سي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټول پوښتنه وسي. ټاکل سوی چې نن د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې له توافق پرته د دې هیواد پر وتلو بحث وکړي. د چک جمهوریت صدراعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي، او د ناټو لخوا ټاکل سوي هدف ته به یې چې د کورني ناخالص تولید 2% کې برخه ده ورسوي. بابش چې د سې شمې په ورځې په پراګ ښار کې له ناټو تړون سره د چک جمهوریت د یو ځای کېدو د شلمې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې هیواد له 2015 د کال راهیسې هر کال دفاعي لګښت پرله پسې زیات کړی، او تر هغې به دې کار ته دوام ورکړي چې ټاکل سوي هدف ته ورسیږي. دا مهال چک جمهوریت د خپل کورني ناخالص عاید په 1.2% پر دفاعي بودیجه لګوي. تاسو آزادي رادیو ته واژیست. اوری چې امریکا او طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقه کړې ده. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې اوریدلی سي. په غزنی کې ځینو ولسي کسانو ادعا کړې چې په بمباری کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
کچنی کچنی جلی وی مریضان وی غزنی ته راوځي چې بم یې اچولې ده، بيخي هیڅ درک نسته.
کزم سماشمالو ته یو ماشو بالکل کې ورک.
یوه کمیټه وایي چې په پوهنی وزارت کې رواني ستونزې د دې سبب سوي چې د پوهنی بهیر اغیزمن سي. د ژوند رنګونه هم اوریدلی سي.
ونونه چې دي تاسو مونږ خن کیږي، یعنی بعضې وخت کې دوی موټرونه دري بې ځای خبرې کوي. هغه غټ مشکل زموږ د جامع دادی چې دا زموږ د لارې خن کیږي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدراعظم طرحه د پارلمان لخوا رد سوه. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. امریکا او طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د خبرو دا پړاو د سولې په پروسه کې له واقعي ګامونو سره مل و. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو پرون سې شنبه په قطر کې پای ته ورسید. تفصیل د اجمل انت خاوري.
د طالبانو د هیات او امریکا ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبري اترې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یو لړ پرمختګونو سره پای ته ورسېدي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سولې لپاره شرایط بهتره شوي او روښانه ده چې ټول لوري د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د خبرو اترو په دې پړاو کې د سولې لپاره واقعي ګامونه پورته شوي. د امریکا دی استازي د دوهې د خبرو د پای ته رسیدو په اړه پر خپل ټویټر همدارنګ ویلي، سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړیو دوو مواردو، یعنی د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو بل پیغام کې لیکلي، کله چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ډاډ په اړه توافق نهایي شي، طالبان او د افغان حکومت په شمول ټول افغانان به یو سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسیدو په موخه بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د خپل ټویټر په وروستي پیغام کې ویلي، د ده لپاره به بله مرحله په واشنگتن کې له ټولو شریکانو سره سلا مشوره کول وي. د زلمی خلیلزاد په وینا، نوموړی به بیا له طالبانو سره ګوري او یو توافق ته تر رسیدو پورې هیڅ مورد نهایي شوی نه دی. طالبانو هم د قطر د خبرو د پای ته رسیدو په اړه یوه اعلامیه خپره کړې. د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د مذاکراتو په دې بهیر کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. د طالبانو د اعلامیې په وینا بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان نه څنګه او څومره وخت کې اوسي او د وتلو ترتیب به یې څنګه وي. همدارنګه له راتلونکي افغانستان څخه به امریکایان او ملګري یې څه ډول مطمئنې کړي. ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې زیاته کړې چې په دې دواړو برخو کې کافي پرمختګ شوی. مجاهد دا رد کړې چې په دې غونډه کې د اوربند یا د افغان حکومت سره د خبرو په اړه کومه پریکړه شوې وي. تر دې مخکې د قطر خبرو ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړل چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هیات د مشر ملا برادر لیدنې د دوشنبې په ورځ پای ته رسیدلې وي، خو تخنیکي ټیمونو یې خپلو غونډو ته د سې شنبې په ورځ هم دوام ورکړ. د ځینو سرچینو په حواله دواړه لوري د مارچ د میاشتې په پای کې د خبرو اترو ته په دوام ورکولو هم یو تفاهم ته رسیدلي. افغان چارواکي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د پنځم پړاو خبرو د پای ته رسیدو سمدستي وروسته چمتو نه و چې د دې خبرو د نتایجو په اړه د افغان حکومت غبرګون په ډاګه کړي. طالبان تر اوسه هم ټینګار کوي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. له بلې خوا یې په افغانستان کې دننه بریدونو ته هم زور ورکړی. دې ډلې چې په تېرو کلونو کې په بېلابېلو نومونو پسرلني عملیات اعلانول سږ کال یې په څرګنده د داسې کومو عملیاتو اعلان نه دی کړی، خو پر ځای یې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بریدونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سره د افغان ځواکونو عملیات هم په غزنی، بادغیس، بغلان، ننګرهار، هرات، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوام لري.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو د هغو دولسو کسانو مړي غزنی ته د احتجاج په توګه راوړي وو چې د سې شنبې پر سهار د دې ولسوالۍ په لیوانو کلي کې وژل سوي دي. دوی وایي چې په وژل سوو کې یوه ښځه او ماشومان هم شامل دي. احتجاج کوونکي ادعا لري چې دغه کسان په بمبارۍ کې وژل سوي. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
دا د هغه کسانو ژغنه دي چې د سه شنبې په ورځ مازدیګر مهال په غزنی ښار کې د مظاهرې په شکل سره راټول سوي وو. دوی له ځان سره د هغه دولس تنو مړې انتقالول چې د دوی په وینا ولسي خلک دي چې د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوي دي. دوی وایي دولت دې پر بهرنیو ځواکونو زور راوړي تر څو ملکي وګړو ته له تلفاتو اړولو څخه ډډه وکړي. د مظاهرې څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شیر کلا، شکوالو، اخوندخیلو او لیوانو کلیو کلیوال خلک دي چې له یادو کلیو څخه غزنی مرکز ته روان و چې برید ورباندې سوی دی. دغه کسان په یو پلاین کوچ ډوله موټر کې سپاره وو. دوی وایي په دغه برید کې یوه ښځه او څلور ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا دغه پیښه شپږ تنه ټپیان هم لري.
ما نوم سولاده د اندړو د خرڅشي د کلی يم. د ګناه د ټول شیدان سوی موږ د دې حق غواړو، د دې قاتل غواړو، د دې نفر موږ پیدا کول غواړو.
دوه دې شیر کلا دي او دا نو شو دي د خو خېلو د کلی د ټول دي او دوه کوچني اندي پکې
دوه انجینې ورکه دي او مخېزه کوچني کوچني جلی وي وای مریضان وي غزنی ته راوځي شپه مې اچولې د بيخي هیڅ درک نسته.
کزم تماش مالو ته یو ماشو خو بالکل پکې ورک ده نسته، هیڅ چانه کو پیدا نسته. کده پدای و غوټه کې د بس پلاس دا غوټه دې غوټه کې کده پکې
شنون کې هم په جګړه کې دولسي وګړو وژل د جګړې په دوام پورې تړي. عبدالرحمن مسلی چې د غزنی پر حالاتو پوره نظر لري وایي د دولسي خلکو له وژلو سره ولس اوقدی کیږي. دا چې د پیښې په اړه او یا هم مظاهره چانو ته د دولت له لورې د قناعت ورکولو په اړه دولتي نظر هم واخلو خو بریالي نسو. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تر دې دوه ورځې وړاندې د غزنی په څنګ لوري ولایت میدان وردګو کې هم د هوایي برید له امله د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي وو، خو له دې پرته ډیری وخت نور هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په جګړو کې راګیر ولسي وګړي وژل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو آزادي رادیو ته خوښ یاست. اوس بل احمد شیبر څخه واورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې مخته وړي، دوی یو لړ لوی بریدونه په روسیو کې کړي دي. ورسپانه په دې ترڅ کې په بادغیس کې د روانې اونۍ حملې ته اشاره کوي چې طالبانو د افغانستان د ملي وردو پر یو مرکز برید وکړ. د ازادي راډیو د خبر څانګه د بادغیس د والي د ویاند جمشید شهابي په وینا څرګندوي چې په دې حمله کې 14 فوجان وژل شوي او 12 نور اسیران شوي دي. نیویارک ټایمز د بادغیس د ولایتي شورا د مشر عبدالعزیز بیک په وینا لیکي چې د طالبانو یوې لویې ډلې په بالامرغاب ولسوالۍ کې له 4 ساعتونو جګړې وروسته په دې مرکز کې شته فوجان یا ووژل او یا یې ونیول. شغلی بیک زیاتوي چې د بالامرغاب ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. نیویارک ټایمز د دې پیښې په تړاو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند قیس منګل خبره هم راخیستې ده چې وایي طالبانو 4 امنیتي پوستې لاندې کړې دي او زموږ ارتباط له دې ځواکونو سره قطع شوی دی، نو له دقیقو تلفاتو خبر نه یو. منګل زیاتوي چې سیمې ته کمانډو استول شوي او الوتکې لیږل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ژمي په لومړیو میاشتو کې چې هوا سړه وه د طالبانو حملې لږ شوې خو اوس زیاتې شوې دي او تېره اونۍ په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو پر مهال نږدې 140 افغان پولیس، عسکر او حکومت پلوه وسلوال وژل شوي دي. جګړې پر ځینو اوږدمهاله اغېز کوي. ګارډین ورځپاڼه په دې لړ کې د افغانستان د باسکټبال د ښځینه معلولو لوبغاړو په وړاندې شته ستونزو ته پاملرنه کړې ده. ورځپاڼې د بېلګې په ډول لوبغاړې نیلوفر بیات یاده کړې ده او د دې په وینا لیکي چې کله ناکله د ناامنیو له امله د دوی تمرینات لغوه کېږي. اغلې بیات زیاتوي چې د اکثرو لوبغاړو ملاتړ د دوی کورنۍ هم نه کوي. ګارډین وړاندې لیکي بیات خپله لومړۍ لوبه په یوه آزاد میدان کې په کابل کې ترسره کړه چې اکثر نارینه ولیدونکو دې ته بدرد وویل، خو د دې سربیره بیا هم اغلې بیات خپله لوبه کوي او لاس نه ترې اخلي. ګارډین لیکي نن دغه 24 کلنه افغانه چې د باسکټبال د معلولانو د لوبډلې مشره ده د لوبډلې له نورو لوبغاړو سره هڅې کوي چې راتلونکی کال د دوی ټیم د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي.
د دې فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي چې د پوهنې په وزارت کې اوس هم ځینې ستونزې شته چې په هیواد کې د پوهنې پر بهیر اغیز کړی دی. د دې کمیټې مسؤلانو پرون د څرګندونې کړي، تفصیل یې له خان محمد سیند خوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته کابو دوه ونۍ پاتې دي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د پوهنې په وزارت کې اوس هم داسې نیمګړتیاوې شته چې که اصلاح نشي په هیواد کې به د پوهنې پر نظام ناوړه اغیز پرې باسي. د دغه کمیټې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د روان لمریز کال د عقرب په 4 د پوهنې په نظام کې 114 نیمګړتیاوې په ګوته او د اصلاح لپاره یاد وزارت ته وسپارلې، خو په خواشنۍ سره چې د ډېرې دغو نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره لازم اقدامات ونه شول. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې مشر باری سلام وویل
ولایات بلخ، سمنگان و جوزجان دیدن کردیم و در این ولایات
دبوبل مونږ د بلخ، جوزجان او سمنگان ولایتونه وکتل. په دغه ولایتونو کې د درسي کتابونو، ښوونځیو، مسلکي ښوونکو او د بودیجې او امکاناتو کمواله او همدارنګه د پوهنې په چارو کې د زورواکو او د پارلمان د غړو مداخله هغه جدي ستونزې وې چې مونږ ورسره مخامخ شو.
مشکلات جدي بودن که ما با او برخوردیم.
د یادې کمیټې مسؤلینو دا هم وویل چې د پوهنې وزارت د 114 سپارښتنو له ډلې کابو 500 مواردو ته رسیدګي کړې، خو هیله ده چې دغه وزارت د پوهنې په نظام کې د ټولو ستونزو هوارولو ته جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک او په تېره ښوونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د پوهنې نظام د حکومت له هڅو سره سره اوس هم له ګڼو نیمګړتیاو او ستونزو سره مخ دی. د پوهنې وزارت وایي د دغه ستونزو د هوارولو لپاره هڅې تیزی کړي دي. د دغه وزارت وایاندې نوریه نهضت آزادي راډیو ته وویل همدا اوس د هیواد په یو شمیر سیمو کې یو لړ مهمې پروژې پیل شوي چې په ښه توګه پر مخ ځي. دی بوبل پر راتلونکي لمریز کال کې به 9.2 میلیونه ټوکه کتابونه پر زده کوونکو وویشل شي. د 2500 ښوونځیو د جوړولو کارونه پیل شوي او په راتلونکي کال کې به 3300 نور ښوونځي هم جوړ شي. د خونکو د ګمارلو لپاره مو ولسمشرۍ ماڼۍ ته 18,000 پوستونه پیشنهاد کړي چې له منظورېدو وروسته به رقابت ته وړاندې او بیا به دغه خونکي په رسمي توګه استخدام شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې مسؤلین دا هم وایي د پوهنې په نظام کې د زورواکو او د ملي شورا د غړو مداخلې اوس هم روانې دي. د پوهنې وزارت وایاندې په دې اړه وویل د دغه وزارت مشرتابه عملی اقدامات پیل کړي چې هره مداخله چې د پوهنې نظام ته زیان رسوي مخه به یې ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلې یوې وینا کې ټینګار کړی چې پوهنه باید له سیاست او شخصي سلیقو نه خوندي وي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د خبری مجلې په جریان کې ګڼو اوریدونکو سمسونه راستولې دي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې په خپل سمس کې لیکلي د قطر کومې خبرې چې بې نتیجې لاندې سوې بلوار به که خدای کول د اوربان زیری واوري. مستغنی د زابل شاجوی څخه لیکلي افغانانو ته د سولې په خبرو کې اوربند اساسي موضوع ده. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیولله حلمي تندر څومره چې ژر سوله وسي هغومره ژر به په هېواد کې د وینې تویدل بند سي. عبدالواحد مدقق له لوګره: موږ دا ستایو چې قطر خبری پای ته ورسېدې خو باید د اوربند په اړه بحث سوی وای. تازه خان سمسور له ننګرهار: په قطر کې د طالبانو سره د سوی موافقې هرکلی کوو او ښه نتیجه به ورکړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي: د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ دا پریکړه چې توافق پرې سوی موږ یې تاییدوو او ستایو یې. قدیر تکین لیکلي چې افغان سولې پروسه اوس تر بل هر وخت اساسي پړاو ته داخله سوې ده. په سیمه ییزه او نړیواله کچه د فشارونو څرک څرګندېږي. جمعه ګل له شاجو څخه لیکلي: د حکومت د اقدام مننه کوم چې تر 2000 میلادي کال پورې د کابل کندهار لویه لار رغوي. په افغانستان کې د سهار 9:24 سوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله راخلو: له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم طرحه د دې هیواد په پارلمان کې رد شوه. د تېرې شپې په رای ورکولو کې د پارلمان 391 غړیو دې طرحې ته منفي رای ورکړې او 242 غړیو تایید کړه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي نن چهارشنبه به په پارلمان کې پر دې بحث وسي چې آیا هیواد یې له توافق پرته له اروپایي ټولنې څخه ووزي او که څنګه. نور جزئیات له اجمل انتخاورو.
بیا هم له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه د برتانیا د صدر اعظم طرحې د دې هیواد په پارلمان کې د 149 منفي رایو په توپیر ماتې وخوړه. تیریزا می تمه درلوده چې دا ځل به د برتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو د څرنګوالي په اړه د دې طرحې ته مثبتې رایې ورکړي، خو 391 استازو ورته منفي رایې ورکړي او 242 تنو تایید کړه. دا برتانیا صدر اعظم په پارلمان کې د دې طرحې ناکامېدو وروسته په وینا کې وویل: تیریزا می وایي زه په ژوره توګه خواشینی یم چې نن شپه د دې مجلس لخوا داسې پریکړه وشوه. خپل باور ته دوام ورکوم چې د برتانیا او اروپایي ټولنې لپاره بهترینه پایله همدا ده چې یوې منظمې هوکړې ته ورسیږو او دا هوکړې چې موږ پرې خبرې اترې کړې په واقعیت کې بهترین انتخاب دی. اوس له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د برتانیا د صدر اعظم طرحه له ناکامۍ سره مخ شوه. د نړۍ د دې 5 لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. هغه دا چې یا باید له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووزي، یا به د مارچ د 16 نیټه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې ځنډوي، او یا به په برتانیا کې بیا ځلې انتخابات کوي. داسې هم کیدای شي چې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټول پوښتنه ترسره شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می تر دې مخکې هم د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل طرحه ته د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې ماتې خوړلې وه. ځینې وړاندوینې داسې هم ښیي چې ښایي میرمن می د دریم ځل لپاره هم هڅه وکړي چې له اروپایي ټولنې د وتلو یوه بله طرحه وړاندې کړي، خو له دوو پرله پسې ماتو وروسته به ورته دا سخته وي چې هغه دې په درېیمه طرحه کې بریالی شي. اروپایي ټولنې مخکې هم ویلي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موضوع د خبرو وخت پای ته رسېدلی او باید په برتانیا کې توافق ترلاسه شي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر د دوشنبه په ورځ له تریزا می سره په لیدنه کې هغې ته خبرداری ورکړی و چې که دا توافق بیا له ماتې سره مخ شي د یو بل توافق لپاره به فرصت پاتې نشي. په 2014 کال کې په برتانیا کې د یوې ترسره شوې ټول پوښتنې راهیسې چې پکې په سلو کې نږدې 250 رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو غوښتنه وکړه، دا هیواد له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ دی. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د رسمي وتلو اصلي نیټې ته یوازې 2.5 پاتې دي. په دې 2 ورځو کې برتانیا له 2 داسې پریکړو سره مخ ده چې ښایي کولی اسانه نه وي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور موضوعات هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبرې پرون په 2 برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې یوې موافقې ته رسېدلي. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل شوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو ور بیا د نوي ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 737 ماکس 8 ډول الوتکو الوتنې وځنډولې. دا ګم وروسته له هغې اخیستل کیږي چې د ایتوپیا هوایي شرکت د همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه شول. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می دویمه طرحه هم د دې هیواد پارلمان کې ونه منل شوه. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي.
د ژوند رنگونه
نومې ساحره
ساحره جانې درس وایي وظیفه کوي که څنګه؟
زه محصله یم.
د کوم پوهنځي؟
طب معالجوي. و
څنګه طب معالجوي انتخاب کړه؟ دا مې علاقه منده وم او
ضروریات نه چې معاشره زموږ ضرورت لري.
د یوې نجلۍ دپاره یوې د ښځې دپاره دغه پانتون ته تګ راتګ درس ویل څومره ستونزمنه خبره ده؟
هلا مشکلات خو شته دی، خو موږ د خپل عاده پورې کوشش کوو دی کې چې یعنی ځان ورسو، ول نه زموږ دار نگانه مشکل شته دی، ممانعت کیږي. ډېر غټ مشکل دا د زموږ د لارې تګ دی. زمنګ ورونه چې دي تاسو مونږ خنکیږي یعنی